د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان امنیتي چارواکو د انټر کانټیننټال هوټل د مسؤل امنیتي شرکت څو کارکونکي د پښتنو ګرویګونو لپاره بولی دي، او د ولسمشر د پخوانی صلاحکار احمد ضیا مسعود له عطا محمد نور سره په کتنه کې ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشروعیت نه لري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلم، او دا نیم ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، په کابل کې نن سهار د ملګرو ملتونو یوه کارکونکي تختول شوې ده، او همدارنګه په سیمه کې په موټر کې یو جسد موندل شوی. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د بریدو قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زده نقص رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په دې برید کې د یو شمیر بهرنیانو هویت په ډاګه کړ، او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن په اسرائیلو کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره کتلې دي. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې نن سهار دغلته د ملګرو ملتونو یو کارکونکي چې یو ماشوم زوی هم ورسره و تختول شوی ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې په یو موټر کې یو جسد هم موندل شوی دی.
نن سهار شپږ بجې د خورشید د ټانګټیل هوټل نشاته د ولسمې امنیتي حوزې اړوند په دغه سیمه کې د زرمینې په نامه د ملل متحد یو کارکونکي چې یو ماشومګی هم ورسره و د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی ده. د یو این یو لنکوزار موټر هم په سیمه کې پاتې دی چې پکې یو جسد هم موجود دی.
خغلی رحیمی وویل چې ډیر ګومان کیږي چې دغه جسد چې په موټر کې پاتې دی هم د تختونکو لخوا وژل شوی دی، او دوی څېړنه کوي چې آیا دا وژل شوی قسم د ملګرو ملتونو کارکونکي دی او که نه دی. په دې اړه وروستم په خبرونه کې اوریدلی شي. بلخوا په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید د قربانیانو شمیر په اړه لا هم زده نقص رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د یو شمیر وژل شوو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل په بهرنیو وژل شوو کسانو کې یوې د قرغیزستان، نهې د اوکراین، یوې د یونان، او د دریو نورو د هویت په اړه لا څېړنې روانې دي. په عین حال کې که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د څوارلس بهرنیو او پنځه افغانانو د وژل کېدو تایید کړی دی، خو روټرس خبري اژانس ته یو لوړپوړي افغان امنیتي چارواکي په حواله ویلي چې په پیښه کې تر دیرشو زیات کسان وژل شوي او کیدای شي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي چې د انټر کانټینینټل هوټل د امنیت چارې سنبالولي د پښتون لپاره امنیتي ادارو او د ملي امنیت ریاست ته وربلل شوي. د دې وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه کسان چې ګومان کیږي د قضیې په اړه موږ سره همکاري کولی شي د نورو معلوماتو لپاره او د معلوماتو د راټولولو لپاره کشفي ادارو او تر ډیره د ملي امنیت ریاست ته وړل شوي دي. د کابل بلخ امنیتي شرکت رئیس سید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. اخوا د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکونکي ورک دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تېره شپه د نښتې پر مهال یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا درې بجې وسلوال طالبان د اندړو ولسوالۍ اړوند بولان او کراول سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل، چې د ده په وینا تر سهار شپږو بجو پورې هغه مهال چې نور ځواکونه سیمې ته ور ورسېدل او بریدګرې په شا کړل دوام یې درلود. ده وویل چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دی د تلفاتو په اړه نه پوهېږي.
او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې له لوړپوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. د اروپا ته د ټیلرسن د څو ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترس کې به نوموړی وارسا، پاریس او داووس ښارونو ته هم ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې کېږي چې د پردې تر شا د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هیوادونو د تړون د برخلیک په اړه خبرې روانې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن اسرائیلو ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. مایک پینس د اسرائیلو صدر اعظم ته د لیدنې پر مهال ویل چې د بیت المقدس ښار ته سفر ورته یو ویاړ دی. راپورټونه وایي چې په دې لیدنه کې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو مننه وکړه. او د اسپانیا لوی څارنوال وایي د دې هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د اروپا په سطحه د کاتالونیا د ایالت د پخواني مشر کارلوس پیګډمونټ د نیولو حکم صادر کړي، څو نوموړی د ډنمارکي چارواکو لخوا ونیول شي. نوموړی د اسپانیا د حکومت د پخوانیو خبرداریو سره نن د کوپنهاګن په پانتون کې په یو اکاډمیک بحث کې د ګډون لپاره ډنمارک ته ولاړ. د اسپانیا حکومت وایي که کارلوس له بلجیم ووځي او ډنمارک ته سفر وکړي، یو اربیا به یې د نیولو حکم صادر کړي.
سمګاګله ازادې رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د مهمو مسایلو په اړه راپورونه او مرکه خبرو. کام ایر خصوصي هوایي شرکت وایي چې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو د برید له پیښې وروسته د دوی نه کارکونکي تر اوسه اورک دي. امنیتي چارواکو د انټر کانټیننټال هوټل د مسؤل امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بولی دي. له یو کارپو سره په مرکه کې مو پر دې خبرې کړي چې څنګه برید کونکي ځان داسې یو مهم ځای ته رسولی شي.
د کورنۍ چارو وزارت د خپل فیډبیک د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړی.
په نورو راپورونو کې د ولسمشر پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود د بلخ له پخوانی والی عطا محمد نور سره په کتنه کې ویلي دي چې افغان حکومت له قانوني مشروعیت څخه برخمن نه دی. همدارنګه ځواب ورکړي چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرایمو قضیې استولي، خو آیا د دې مواردو عدلي او قضایي تعقیب ممکن دی؟
تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو محاکمه د جنایاتو بینوی محکمه دا کار واقعا ورته مشکل ده.
نور موضوعات هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د افغان کام کامیر خصوصي هوایي شرکت وایي چې د کانټیننټال په پیخه کې له هم د دوی نه کارکونکي اورک دي. د دې شرکت عمومي رئیس محمد عثمان سمدی ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیخه کې د اوخت ځاني تلفاتو په اړه هم تر اوسه دوی ته دقیق معلومات نشته. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د کامیر خصوصي هوایي شرکت چارواکي وای د کابل د انټر کانټیننټل هوټل په پیخه کې د دوی یو شمیر پلوټانو او کارکونکو ته هم مرجوب له اوخته ده. د دغه شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات په لاس کې نسته چې لا هم د دوی یو شمیر کارکونکو ورک دي او د جنو جسدونه ورته نه دي اسپرل سوي.
چل نفر د هوټل بودم یکمات څنګه چې امیال از بین رفتن
یو هغه وای زموږ له څلوخ تو زیات کسان چې په هوټل کې یو برخه معلومه نه د چیشته او کنسته دومره ویلای سم. هغه کسان چې موږ تر لاسه کړي لا هم زموږ نه کسان او راکدي عدلي تب تشخیص کړي نه دي او رسمي معلومات یې نه دی راکړي.
معلومات نه درین.
د یک شنبه پښپه او د یک شنبه پورز پینزو وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې په انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په یاد پیخه کې ټول ټاله نلس کسا چې څوار لسی بهرانيان دی او جلسوی. دغه وزارت مرستيال بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل په بهرنۍ او جلسوی کسانو کې یوی د قرغیزستان نه یی د اوکرين یوی د یونان او د دریو نورو هویت لا نه دی څرګند. د رويټرز خبري اژانس تر راپورونو لمخه په دغه بریټ کې اکثره وجلسوی کسان د افغان کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکي او پيلوټان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په انټر کانټیننټل هوټل له حمله 22 جسدونه عدلي طب ته ورول سوي دي. دغه وزارت ویان وحید مجروح په دیاله ازادي رادیو ته ویل
د تیرې
دو روز پیش لکابالا چه کانتیننتال هتل کې واقع شو دوه ویشت جسدونه د بدلې ریاست انتقال شوي دي چې د هغې د منځه یولس خارجیان دي چې د یولس نه درې ښځینه اته یې نارینه دي پنځه جسدونه د مهاجمین دي خلک چې انتحاري کړی او حمله یې کړی وو او نور اووه افغانان دي د جسدونو عمومي هویت کیک شوی دی جزئیات یې د مربوطه ارګانو په طریقه محترم رسانی او خلکو سره
د حملې پر مهال په هوټل کې اور هم لګېدلی چې د پیښې زیاتره قربانیان سوځېدلی دي د کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکی وای هڅه کوي خپل پروازونه چې و زیانمن سوي دي عادي حالات راولي د دوی په وینا زیاتره پیلوټان چې له حمله ژوندۍ پاتې دي د دې جوګه نه دي چې پروازونه وکړي
پر اپور کې مو واوریدل چې د کام ایر خصوصي هوایی شرکت وای چې پر انټرکانټیننټال هوټل د وسلوالو لبري درسته د دوی نه کارکونکو تر اوسه هم لا درک دي په همدې حال کې امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت د مسؤل امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بوولی دي د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې او هغه کسان به تر پلټنو لاندې ونیول شي چې د حملې په مخنیوي کې یې ناغېړې کړې په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام له کابله راکوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتی شرکت یو شمیر کارکونکو چې د انټرکانټیننټال د امنیت چارې سمبالولې د پښتون لپاره امنیتی ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوې دي د دې وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د نیول شویو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمیر کارکونکو هم شامل دي
د پلټونو په هدف لدوار خونو کار پیل شوی په دې برخه کې زمونږ اداره او ملي امنیت ریاست یو لړخي لاسته راوړنې لرو مونږ نیول شوی کسان په لومړی پړاو کې د تورونو کسانو په نامه نه بلکې د هغو کسانو په نامه چې وکول شي لمونږ سره د پلټونو د یو لوري په توګه مرسته وکړي د معلوماتو او څېړنو لپاره وړي دي
د کابل بلخ د امنیتی شرکت رئیس سید رحیمی په دیاړه خبرو کولو ډاډه وکړه په انټرکانټیننټال هوټل دا حمله په داسې حال کې کیږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد هوټل امنیتی مسولیت د کابل بلخ په نوم یو شخصي امنیتی شرکت ته سپارل شوی و د کابل د ګرنیزون قومندان افضل امان تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتی شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه ورکړل شوی د کورنیو چارو په وزارت کې وی امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نغواړي نوم یې ښکاره شي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوټل د ساتنې امنیتی قرارداد د کابل بلخ شخصي امنیتی شرکت ته د تدارکاتو د ادارې لوري ورکړل شوی او کورنیو چارو وزارت په دې قرارداد کې هیڅ ډول نقش نه درلود په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون رئیس وایي د ناغېړۍ له امله باید د کابل بلخ امنیتی شرکت فعالیتونه ودرول شي د دغه کمیسون رئیس میرداد نجرابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شرکت باید څېړنې وشي او جواز ورڅخه واخیستل شي له چارواکو یې پوښتنې وشي هغه کسان چې له دغه شرکت سره یې تړون لاسلیک کړی او هغه کسان چې مشورې یې ورکړي چې د هوټل امنیت دی له امنیتي ځواکونو واخیستل شي او خصوصي شرکت ته دې واړول شي باید ورنه څېړنې او پلټنې وشي
د انټرکانټیننټال هوټل مسؤل محمد جواد ازادي راډیو ته وویل د هوټل د امنیت مسؤلیت د دغه هوټل د مدیر پلاوی په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق خصوصي شرکت ته سپارل شوی و د نوموړي په وینا د مالی او ترانسپورت وزیران د اریانا افغان هوایی شرکت افغان ملي بیمه او د پښتني بانک رئیسان د دغه هوټل په مدیر پلاوی کې راځي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ماخام شپږ بجې او څوارلس دقیقې د قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله اوري. د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د وسلوالو د برید د پیښې په اړه په راپورونو کې له هم پاتې کیږو. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو ته د افغانستان د ناامنه ښودلو په خاطر د کورنیو کړیو او زورواکو په مرسته تروریستي حملې کوي. د امنیتي چارو کارپوه کابل خان تدبیر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر انټرکانټیننټال هوټل برید ښایي د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د کورنیو کړیو په مرسته ترسره شوی وي. له ښاغلي تدبیر سره د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې وسلوال څنګه وتوانېدل انټرکانټیننټال هوټل ته ننوځي او هلته نږدې شپږ ساعته له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړي.
ګوري په افغانستان کې نظامی مدیریت د اصلاح خبره چې تر کومه حده پوری کیږي یا اوسنی دولت چې د ترجمان وو چې باید د افغانستان امنیتي سکتور اصلاح کړي، دلته په سکتور کې د نن د یو شمېر زورواکانو چې د تقسیم تر عنوان لاندې په واک باندې ډډه اچولې ده او هیڅ نه کوي، هغه له تر اوسه په کثرت سره موجود دي. تر اوسه پورې د افغانستان نظامی سکتور پاک شوی نه ده. په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو هغه ګډه هڅه چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري او یا په افغانستان کې د بندیانو د دلچسپۍ په ارتباط باندې ده، د هغه لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي چې دغه موضوع دوی مهار کړي او دلته بندیانو ته دا پیام ورکړي چې افغانستان د سرمایه ګذاري لپاره یو امن سیمه نه ده. دغه ټول عوامل په پرونی حمله کې شامل دي او زه تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوم چې دغه خلک وړاندې نه وړل شوي دي، هغلته ځای پر ځای شوي دي او کله چې دوی ځای پر ځای شوي دي په ډېر آرام او اعصابو باندې دوی ټول په اصلاح باندې نقشه کشي د ځان لپاره کړي چې د کوم ځای نه باید حمله وکړي، چپ خارجیان دي چپ داخلیان دي او وروسته له هغې دغه عملیات انجام کړي دي چې هغه هم هغه د بندولو کیسه دغه شي ده چې نور زه داسې فکر کوم هغه مهمات چې دوی سره موجود وو هغه ختم شوي دي او حمله سرته رسېدلې.
تدبیر صاحب، پوښتنه دا ده چې بریدګر څنګه توانېږي له دومره ډېرو مهماتو سره هلته په انټر کانټینټل هوټل کې ځای پزی شي او 15-16 ساعته مقاومت وکړي؟
دلته یو تعداد افراد چې هغه د تلاشیو نه مسؤول دي د هغو سره مسلح افراد او اشخاص همدغه کانډیډل او نورو موسسو ته داخلیږي، د هغو افرادو سره دوی هر څه کولی شي انتقالي او له بلې خوا دوی ته هغه څه چې دوی غواړي چې ورسوي دي هغه دپاره دوی مشخص افراد او اشخاص لري. فساد یو له دغو عمده عوامل نه ده چې په دغو مسایلو کې داخل ده. د افغانستان نظام یې تر ډېره بریده پورې تر خپل سیوري لاندې راوستی ده. د یو امتیاز په مقابل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې هغه دا ټول شیان د نن انتقالي کېدای شي هغه د تلاشي مسؤلین واوسي.
دغه کړۍ کېدای شي تاسو مشخص ډول باندې تدبیر سب وایاست چې دا څه ډول خلک دي؟ آیا د نظام په پوست کې داخل شوي خلک دي چې بالاخره لګیږي او دغسې عمل ترسره کوي؟
یقینا په تیر 15 کاله کې ګوري تاسو وګورئ دلته په واضح شکل سره اعلانونه کېږي. تاسو به څو ورځې مخکې په ایران کې هغه غونډه چې د فاطمینو لپاره شوې وه، هغه غونډه تاسو هم شاهدان یاست او نړیواله میډیا هم شاهده ده، افغانان د دغو مسایلو قرباني ورکوي. د هغو په شان باندې ډېر زیات کسان نور چې له اسرائیل سره مناسبات لري او یا نور حلقات سره مناسبات لري هغه په دغو مسایلو کې ګرم دي او دوی په افغانستان کې نه د دوی موټر تلاشي کیږي او نه د دوی هغه څوک چې ورسره دي هغه بایومټریک کیږي.
بالاخره تدبیر صاحب، مسؤلیت د چا دی؟ دلته ګرام څوک د غفلت چا کړی دی چې دغسې یو پیښه رامنځته شوی؟
غفلت په ټوله کې د امنیتي ارګانونو، کشفي ادارو او هغه امنیتي کمپنۍ چې تازه دي کانټینټل د ساتنې لپاره استخدام شوې ده، دا ټول په شکل د اشکالو پکې ملوث دي. دلته د موګه کشفي ادارې تر ډېره بریده پورې په هغو کې هغه افراد او اشخاص چې ځای شوي دي، په هغه ضروري دانش او پوهه چې یو استخباراتي باید ولري هغه نه ده موجوده. ټوله کې د افغان دا ویدو ملت دا ټول مسؤل ده چې دغه مسایلو په ارتباط باندې په موږ باندې هر ورځ پیښه کیږي، پیښه سرته ورسیږي او موږ ټول ویده او آرام پراته یو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د مخنیوي په چارو کې د دولتي او امنیتي چارواکو پر نیمګړتیا خبرې کولې. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو لسګونه قضیې استولې دي. د دې ادارې اجرایی رئیس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت او له آی سی سی محکمې وغوښتل چې دا قضیه وڅېړي او په برخه کې اقدام وکړي. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نوی وایي چې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیواله محکمه آی سی سی ته په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د بشري جنایتونو 190 قضیه استولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغه قضیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو وژل، ټپي کېدل، تختول، ګواښل او داسې نور موارد شامل دي.
دفتر نای ایم رئیس 190 مورد را به عنوان
د نای دفتر دغه 190 مورد د تاوتریخوالی یا د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه ثبت کړل. د ملګرو ملتونو له سازمان او افغان حکومت څخه مهم هیله ده چې دوی هم دغه موارد ثبت او د لا جدیت او عدالت په خاطر یې له رسنیزو محاکمو سره مرسته وکړي.
خاغلی خلواتگر وویل د دغه جنگی جرمونو او بشری جنایتونو عاملین په درې ډلو طالبانو، داعش او حقانی شبکې ویشل شوی دی. دغه په خبره سره لدی چې د خبريالانو او د رسنوي د کارکونکو د خوندیتوب لپاره بیل ابیل بنسټونه ژمنه کوي، خو په افغانستان کې لا هم د رسنوي کارکونکو لډول ډول غواخونو او ان لمرک سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوی په یو کلن راپور کې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او مرګونه کال په ګوته کړ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان دغه وړاندیز تایی، خو عملي کېدل د افغانستان په روانو حالاتو کې ستونزمن ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
په دې وطن کې نه یوازې د ژورنالیستانو په مقابل کې، بلکې د افغانستان د ولس په مقابل کې دغه جرایم چې بینی او جهان شموله جرایم دي واقع شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ جرم نه دی څیړل شوی. نو تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو نیول، د هغو محاکمه، نړیوالو د جنایاتو بینی محکمه دا کار واقعا ورته مشکل دی.
شاوخوا یو منای مخکې د کورنیو چارو وزارت آزادی راډیو ته ویلي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب او د دوی مسلکي فعالیتونو ته د اسانتیاو برابرول د دغه وزارت په پلانونو کې شامل او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو یو افغانه کارکونکې زرمینه له خپل یو ماشوم سره د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوندې سیمه کې شوې ده. ښاغلی رحیمی په دې اړه زیاته کړه.
نن سهار 6 بجې د خورشید د ټانګټیل هوټل نشاته د ولسمې امنیتی حوزې اړوند په دغه سیمه کې د زرمینې په نامه د ملل متحد یوه کارکونکي چې یو ماشومګی هم ورسره وه د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده. د یو این یو لنکوزار موټر هم په سیمه کې پاتې دی چې په کې یو جسد هم موجود دی. دا جسد تر اوسه نه دی معلوم چې د یو این د کارکونکو مربوط دی او که د بل چا، خو په همدغه لنکوزر کې موجود و.
یعنی دا جسد دا کوم کس چې په دې موټر کې پاتې دی دا د تختون کول لوري وجل شوی دی، نخې نخانی هم دسی موجود دی.
اغلب بله اغلب ګمان هم دغه دی چې دا به د همدغه تختون کې اختفاشان له خوا به دا وجل شوی وي. خو دې اړه بشپړ بررسی روانې تحقیقات روان دي همه جانبه، وروسته به په دې برخه کې تاسو معلومات درکړم.
د ورځې په جریان کې لشپګونه تر اوسه پورې معلومات نه دي شوی چې دا د کومې ډلې تختولې یا څنګه کومې خوا ته وړل شوی دي، څه معلومات نه دي موجود.
په دې برخه کې تحقیقات روان دي. په خپل لغه جنایي او تحقیقاتي او تعقیبي ټیمونه چې دي امنیتي په دې لټه کې چې چرته جره دغه زرمینه چې تختول شوی ده، د اختفاشان له خوا د دوی لمنګولو څخه خلاصه کیږي او عملین یې د قانون منګول ته وسپار.
دا زرمینه په نوم باندې چې کومه خزه تختول شوې ده، دا د ملګرو ملتونو د کومي برخې کارکونکې و؟
دقیق معلومه نه ده، خو د ملګرو ملتونو په کارکونکې ده او د لنکوزر موټر هم په همدې سراته او د انتقال ولا اسکورټ کولای.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره د ملګرو ملتونو د یوې افغان کارکونکې د اختطاف په اړه معلومات ورکول. د زرمینې په نوم د ملګرو ملتونو د افغانه کارکونکې نن سهار وختي د نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې چې د ماشومې هم ورسره و تښتول شوې ده.
آزادۍ راډیو.
د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ د شورا غړی او د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار احمد ضیا مسعود وایي چې د ملي اووالي حکومت له قانوني مشروعیت څخه نه دی برخمن. ښاغلي مسعود دا څرګندونې نن په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور په سیاسي دفتر کې رسنیو ته وکړې. هغه د مرکزي حکومت مشران د اجرایه ریاست او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زایرا کوي.
د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا غړی او د ولسمشر غنی په خوانی سلاکار احمد ضیا مسعود د دوشنبه په ورځ یو خبری غونډه ته وویل چې د ملي یووالي حکومت قانوني مشروعیت نه لري. احمد ضیا مسعود چې د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور په سیاسي دفتر کې رسنوي ته په مزار شریف کې خبري کوله وویل چې د نظام نه مشروعیت د 2013 کال د انتخاباتي درغلي څخه پیل شو. احمد ضیا مسعود وایي چې هیواد له امنیتي، سیاسي او اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان کې دی او د ملي یووالي حکومت مشران د دې وضعیت د رامنځته کېدو اصلي عاملین دي.
مشکلات از انتخابات 2014
بر اثر ستونزه د 2013 میلادي کال د پراخو او سیستماتیکو درغلي څخه پیل شوه. یعنی مسله په خپل بحران رامنځته کړ، نه یوازې انتخاباتي بحران بلکې نورو بحرانونو ته هم لمن ووهله. د مشروعیت بحران یې رامنځته کړ. تر اوسه دولت مشروعیت نه لري او د قانونیت بحران هم موجود دی. هیواد په یو قانوني خلا کې پسر وړي. احمد ضیا مسعود د ملي یووالي حکومت مشران د اجرایه ریاست او د بلخ پخوانی والی ترمنځ په نفاق افغانۍ تورنوي. هغه وایي چې د الکترونیکی تذکرو د توزیع په برخه کې په خپلو کړو وعدو نه دی ولاړ. احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د حکومت د جوړښت سیاسي توافقنامه نه ده عملي کړې او اساسي قانون د تعلیق په حالت کې دی. په حقیقت سره چې د افغانستان اساسي قانون د تعلیق په حالت کې او همدارنګه سیاسي توافقنامه چې د مشروعیت یوازنی سند دی هغه هم د تعلیق په حالت کې ده. پس هیواد عملا په یو قانوني خلا کې قرار لري. په همدې حال کې په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د اساسي قانون له مخې حکومت مشروعیت لري او د قانوني حاکمیت له حق څخه برخمن دی. د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله نووي وایي چې په هیواد کې له حکومت څخه شړل شوی سیاسون د خپلو شخصي ګټو په خاطر ملي ګټو ته ستونزې جوړوي او د نظام د نه مشروعیت ناره وهي. خغری نووي یې پاړه وویل،
تا دیروز زمانه کې اینا شریک حکومت بودن و منافعشان با حکومت شریک بود نظام قانوني و زمانه کې امروز اینا به حاشیه کشانده شدن و از نظام دور هستند نظام را غیر قانونی میدونند. تنها چیزی که گفته میتونیم این است که اینا صرف منافع شخصی خود فکر میکنن نه به منافع ملی کشور.
خغل احمد ضیا مسعود د مرکزی دولت په وړاندې د بلخ د پخوانی والی د درې څخه د ملاتړ په مقصد بلخ ترغلی او لا ته محمد نور څخه په ملاتړ د دواړو لورو ترمنځ د شوی توافق ته ملي کېدو غوښتنه کوي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې یو نړیواله موضوع درته وړاندې کوو. د امریکا مرستیال ولسمشر وای بیت المقدس ته د امریکا سفارت د 2019 کال تر پای ولیک ډول شي. مایک پنس نن د اسرائیل پارلمان ته د وینا پر مهال همدارس ل فلسطینیانو غوښتل چې بیا د خبرو اترو میستکینی. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل اوروي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات بل مهال ویش مخکې راتلونکي کال په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. د اسرائیل پارلمان یا کنیسیت نن پنس په وینا کې یو ځل بیا د خپل هیواد د هغې لانجمنې پرېکړې دفاع وکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلی، هغه اقدام چې فلسطینیانو او نورو عربي ملاتړو یې په کلکه غندلی دی. ښاغلي پنس وویل اداره به په راتلونکو اونیو کې د دغه پلان پر پراختیایي چارو کار وکړي او د 2019 میلادي کال تر پایه به سفارت په بیت المقدس که پرانستل شي. مخکې ویل شوی چې دا به درې څلور کاله وخت ونیسي چې د اسرائیل تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا سفارت ولېږدول شي. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز له فلسطینیانو هم په کلکه وغوښتل چې د خبرو میز ته بیرته ور وګرځي او اسرائیل سره او له اسرائیل سره د سولې خبرې چې له اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلي پیل کړي. فلسطینیانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغې پرېکړې په وړاندې له قهره ډک اعتراض څرګند کړی دی او ویلي دي چې نور پر دې هېواد د سولې په خبرو کې د یو منځګړي په توګه اعتماد نه لري. فلسطیني ادارې دغه راز ویل چې له دې وروسته د سولې هر هغه پلان چې د ټرمپ د ادارې لخوا وړاندې کیږي نه مني. د امریکا مرستیال ولسمشر د اسرائیل پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې امریکا به هیڅکله هم د اسرائیلو د امنیت په اړه روغه جوړه ونه کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ د اسرائیل پارلمان ته دغه راز په وینا کې د امریکا له مرستیال ولسمشر څخه مننه وکړه چې د ده په وینا د حقیقت لپاره د اسرائیل تر شا درېدلی او په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل ملاتړ کړی دی.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، لدې راپور سره د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې هغه هم احمد جعفر احمدی زما همکار تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر از شما.